آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د طالبانو استازي او د یو لوړ پوړي امریکایي هیئت غړي د جمعې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پر مهم مسایلو باندې غږېدلي دي. د سوریې له ختیځ کارګوټي الباغوز نه د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو د کورنیو د راوتو سلسله دوام لري او د جمعې په ورځ په لسګونو زرو خلکو د الجزایر د 20 کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه د 15مې دورې د کاندیدای په خلاف مظاهرې وکړې. پورا خبرونه ویان سید سلیمان شاه. په داسې حال کې چې پرون د جمعې په ورځ هم د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د لوړ پوړي امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرات وشو. طالبان وا چې په پرونیو مذاکراتو کې له امریکایي هیئت سره په دوو مهمو مسایلو باندې ژور بحثونه شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتي رسنیو ته په لیږلي بیان کې له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د نورو پر ضد نه کارول هغه دوه مهمې مسلې بللې دي چې د نوموړي په قول په تفصیلي د جزئیاتو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې روانې دي. پرون په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ د برابرۍ د بهترۍ لپاره تر شعار لاندې ولمانځل شوه. په نړیواله کچه د سړو او ښځو ترمنځ د حقوقو د برابرۍ غوښتنه شوې. د ښځو نړیواله ورځ د 1975 میلادي کال نه راپدې خوا د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي. په دې مناسبت د فرانسې، اسپانیا او روسیې په شمول په زیاتره اروپایي هیوادونو کې هم د ښځو په طرفدارۍ مظاهرې وشوې. د کابل په شمول د افغانستان په غټو ښارونو کې هم دغه ورځ په ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. په نوي ډلي کې په سلګونو ښځو مظاهره وکړه او د ښځو په ضد د کورني تشدد، جنسي تیری او په حکومتي وظیفو کې له میرمنو سره د تبعیض د ختمولو غوښتنه کړې. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د جمعې په ورځ د الجزایر په پایتخت الجزیره کې په لسهاو زرو خلکو د جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه د 15مې دورې لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدولو په ضد مبارزه کړې. د عربو مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو د راجمع کېدو د مخنیوي په منظور د ښار ټولې ترانسپورټي لارې بندې کړې وې او 195 کسان یې نیولي دي. دواتیا کلن بوفلیقه چې ډېر ناروغه دی د سویټزرلینډ په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې پولیسو پر مظاهره چیانو باندې څو ځلې اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. په عین وخت کې د الجزایر د پوځ لوی رئیس ډګر جنرال احمد قائد صلاح خبرداری ورکړی چې پوځ به اجازه ورنه کړي چې بیا په هیواد کې ګډوډي او انرشي رامنځته شي. د سوریې د ختیځ ښارګوټي الباغوز نه د تیرو دوو ورځو په موده کې په زرهاو ملکیان راوتلي دي. خپل ځانونه یې د سوریې کوردي ځواکونو ته تسلیم کړي. الباغوز چې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش وروستی مهم سنګر ګڼل کېده د نیولو لپاره څو هفتونه سخته جګړه روانه ده. امریکایي ځواکونه د اس ډي اف په نوم د کوردي ځواکونو لوجستیکي او هوایي ملاتړ کوي. کوردي چارواکو ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په شمول په تیرو دوو ورځو کې 6500 ملکیان راوتلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وای چې د نجات لاره د سوسیالیزم په ضد د مبارزې په وسیله هواریږي. ټرمپ د خپل حکومت په دوه میاشتنۍ دوره کې څو ځلې د سوسیالیزم سخته غندنه کړې او د ډیموکرات ګوند غړي د سوسیالیزم د پیروي له امله ټکولې دي. ټرمپ تېره هفته د جمهوري غوښتونکو د غونډې یوې ډلې ته وویل چې سوسیالیزم د عدالت لاره نه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وای چې په امریکا کې د چین د ټکنالوژۍ د غټ شرکت واوی په خلاف دایره شوی حقوقي دعوا د نوموړي په قول د یو قصدي سیاسي جبر او استکبار په معنا ده. د سویډن یوې جنایي محکمې د جمعې په ورځ 1640 کلن ازبک سړی له دې عمله مجرم بالو او په 2 کلونو قید محکوم کړ چې د پولیسو په وینا په پایتخت سټاکهولم کې د یوې غټې حملې پلان جوړ کړی او دوه بوټانۍ خویندې چې د زیږیدو په مهال یو ځای زیږیدلې وې په آسټرالیا کې د اوږدې جراحۍ نه وروسته بیرته خپل هیواد ته روغ رمټې ستنې شوې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پرون د مارچ اتمه وه چې د ښځو نړیواله ورځ وه. د امریکا لومړی میرمنې مانیلا ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنجشنبه په ورځ د نړۍ لسو ښځو ته د زړورو ښځو نړیوالې جایزې ورکړې او په دې ډول یې هغوی وستایلې. په دې ښځو کې د میانمار یا برما ناو نیا پاو هم موجوده وه چې د برما د پوځ وحشتونه یې تیر کړي وه.
دا نړۍ لسو ښځو د بهرنیو چارو په وزارت کې د زړورو ښځو د نړیوالې جایزې ویار ترلاسه کړ او د امریکا لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ ورڅخه مننه وکړه.
دغه ښځې چې د نن ورځې ویار ترلاسه کوي د زړورتیا یو سمبول دی. دوی د نړۍ په ځینو خطرناکو برخو کې د بشري حقونو پلوي کړې ده او دوی د لاخو خدمتونو په کولو سره د هغو کلیشو پر خلاف مبارزه کړې ده چې اساس یې پر جنسیت ولاړ دي.
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هغوی ته دا درنوي مراتب وړاندې کړل او وی ویل دغه ډول نورې ښځې هم شته چې ښایي هیڅ کله د زړورتیا ویاړ ترلاسه نه کړي.
زما مور هم زړوره وه. هغه د کنزاس ایالت په یوې کلیوالې سیمه کې زیږېدلې وه. هغې د دریو ماشومانو په لویولو کې سختې ستونزې وګاللې. هغه هیڅکله په دې بریالی نه شوه چې پوهنتون ته ولاړه شي. خدای وکولی شول چې هر ماشوم یې له هر لوی فرصت څخه برخمن واوسیږي.
دا جایزې په ګټونکو کې نیاو کې ناو پاو په نامه هغه ښځه هم موجوده وه چې خپل ټول ژوند یې له هغو خلکو سره مرسته کولو ته وقف کړی دی چې د برما د لسیزو کورنۍ جګړې له لاسه بې کوره شوي دي.
تصور وکړئ چې یوه شپږ کلنه نجلۍ د تالان یو ښوونځي ته د دې لپاره ولېږول شوه چې کله یې خوندي نه و، او کله چې په یولس کلنۍ کې کلي ته راغله نو کله یې تش وه. کورنۍ یې تښتېدلې وه او بیا هغه د خپلې کورنۍ په لټه کې سرګردانه ګرځېدله. دغه شپږ کلنه نجلۍ زه وم. دا هغه وخت و چې د برما پوځ د هغه هېواد په جنوب ختیځ کې له 3500 څخه زیات کلي سوځولي وو او زرګونه خلک یې په ډله ییزه توګه وژلي وو.
کنیاو پاو وویل چې د برما پاوز دا هم د روهینګیا او نورو قومونو پر خلاف خپل وحشتونو ته دوام ورکوي. هغې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اقدام وکړي او دغه قومونه هیر نه کړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې په سلګونو بېوزله کورنیو چې سرپرستی یې ښځې په غاړه لري، د مارچ د اتمې په مناسبت د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نغدې مرستې هم وویشل سوې. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د خوست مرکز اوسیدونکي 50 کلنه شیرین ګله یو له هغو میرمنو څخه ده چې زوی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې له لاسه ورکړی. د له هغې مرستې یو اندازه نغدي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترلاسه کړله چې د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ اتمې په مناسبت د حکومت له لورې د ځینو وژل شویو سرتیرو پر کورنیو ویشل کیږي. هغه وایي سره له دې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو له دې کبله چې خپله خاوره ورته له هر څه ډیر ارزښت لري، چمتو ده چې د هیواد د ساتنې په مخه نور اولادونه هم د امنیتي ځواکونو لیکو کې شامل کړي.
ډېره مننه، ډېره یو جهان مننه. موږ سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا موږ سره بل والي کمک نه دی کړی، موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونه موږ کړي دي نه رابط کوي، بل موږ سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
59 کلنه بخت جان د دې ولایت یوه بله هغه میرمنده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې زوی له لاسه ورکړی. دا له خپلې کونډې نګور او درې لمسیانو سره خوست ښار ته نږدې په یوه کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي چې د نفقې برابرول ورته ډیر سخت شوي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې پر یو شمېر کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو یو اندازه مرسته وویشله، آشنا راډیو ته وویل غواړي چې په دې سره د سلګونو اړمنو ښځو لاسنیوی وکړي.
کوچنی عملی اقدام اصلی هدف دا دی چې موږ د مارچ په اتمه یا په نورو ورځو کې یوازې د ښځو د ستونزو او یا د هغوی د حقوقو په یادولو باندې بسنه و نه کړو، بلکې موږ اړمنو میرمنو کورونو ته مرستې ورسوو او هغوی دې ته اړ نه کړو چې هغوی په مرستو پسې له کور راوځي.
ولی محمد حلیم فدایی له سوداګرو او بډای خلکو وغوښتل چې په خپل چم گاونډ کې د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې د ګټې واټې سړی له لاسه ورکړی او د کورنیو سرپرستی د ښځو پر غاړه وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د کوټې پرس کلب مخې ته د ښځو احتجاجي مظاهره وسوه. نور حال د کوټې څخه د جمیل خان پر رپورت کې واوري.
په بلوچستان کې د ښځو د نړیوالې ورځ ول منځل سوله، ښځو پر دې محل باندې لاریون هم وکړی. د کوټې نه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال جمیل خان رپورټ راکوي. پیس په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو د ورځې په حق لاندې بیلابیلې غونډې وسوې. ښځو د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي غونډه وکړله. دوی صدا ډول شعارونه ورکول. پر دې محل باندې په دغه غونډه کې یوې ښځې فهمیدا شاه ایډوکیټ وویل چې د ژوند د مختلف څانګو ښځو د نن په دستورو کې ګډون وکړي. دی وویل چې و ښځو ته دي د نرو برابر حقوق ورکول سي.
د آزاد ښځې مراد دا نه دی چې موږ ته ازادي د روډو د سړکانو د پر راکړي. آزاد ښځه دا ده چې موږ مختیار کړي په کانسټیټیوشن کې، په اسلامي کم چې رولز دی پاره کې چې کم زموږ حق دی، پاره حق باندې موږ غایېجو چې هغه موږ ته ملاوسي.
ګنشمیر ښځو د کوټي په جنا سړک، عدالت سړک، پکنداري بازار لارون راوېستي. یو بل وینا کوونکی ارزو زیراتوال پر دې محل باندې وویل چې په بلوچستان کې د ښځو د زده کړو کچه ډېره کمه ده او دغه ډول د دوی په ضد باندې د کورنۍ تاو تریخوال، د غیرت په نامه باندې قتل او په سیاسي چارو کې د دوی ګډون د نس برابر دی.
د زوی د پاره خو چې موږ شتر شخرا کونه ش جامع ش کالجونه چې نوستي دغه د خو، لیکن لور مش په ځان بوج بولو، د بل د کورې بولو او د مخې وډرو او داس نه په دی باندې مش تعلیم کونه، موږ د شخرا کوکو او نو موږ د دې د سیټ ش خیال ساتو، موږ دا وی اج داس موږ میرا مطلب نسل په مخه نه سوړای نه موجود دی.
وینا کوونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ښځو د حقوقو تحفظ دی وکړي او د دوی په ضد د اړخو ډب د پیښو د مخنیوي لپاره دی خپل رول ولوبوي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د بلخ ولسوالي چې نسبتاً امن ولسوالي ده، اوس هم پکې په ځونو کلو کې شونځي نسته. د اتمنزول کلی چې یو سل اتیا کورونه لري، تر درې سوه پورې نجونې پکې له زده کړو پاته دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ رالېږلی.
حسینه د بلخ ولسوالۍ د اتمنزو د کلي اوسیدونکې ده. څو کاله پخوا یې د یوې موسسې لخوا د جوړ شوي موقت ښوونځي درې ټولګي لوستي، خو له هغې وروسته په دې ارمان ده چې یوه ورځ به یې په کلي کې ښوونځی جوړ شي او دوی به پکې زده کړې وکړي. حسینه وایي همزولې چې ښوونځي ته نه ځي، د سبزیو په کښتونو کې خېشاوي کوي او یا هم د کور څاروي پیایي، خو هغه په دې ارمان ده چې ډاکټره شي.
زما ډېر همزولې دي چې دلته به مکتب پاتې دي. ټولې وایي چې مکتب موږ ته راشي، موږ مکتب وایي او آینده یو ښایسته آینده ولرو. ما ویل چې زه به مکتب ووایم او پوهنتون به ووایم، بیا به یوه ډاکټره شم او یا به معلم شم.
دغه ارمان دې اوس پوره کېږي که نه پوره کېږي؟
چې مکتب راشي ولې نه پوره کېږي، خو مکتب نشته دی کله پوره شي.
حسینه وایي چې دوی په یو بل کلی کې د یوې موسسې لخوا په موقت ښوونځي کې درې ټولګي لوستي دي، خو اوس د خپل فکر مطابق کله کله لیکل کوي چې له یاده یې ونه وځي.
چې درې سم په پورې مې ویلې هلته هم لرو، خو لږ راته د مشکل او مونږ به تللو نورې جنکۍ راسره هم وي، خو اوس بیا خلاص شو تللې نه یم نوره. زه خو کور کارونه کم کم کومه، خو کله کله ځان سره درس لیکمه، خپل ځین ته مې چې فکرونه راشي یا د کورنۍ نومونه نوشته کومه او خپل کتابونه چې هلته مې فریخدی دلانی مستانه کړي امه خو کې درس وایمه
هغه وای چې د دوی په کلی او شاو خاصیمو کې یو شمیر خلک د خونځي په ارزښت نه پويږي خپل لونی لزده کړو منه کوي او کارونه پرې کوي
ان پويږي چې مکتب به تم راخاين دا ولري ځکه وای چې مکتب خشه ده او مکتب نن جن کوي ډيري ساري کړي دي ډيري وړي وړي ساري کړي زمام جولي
نو ولي ساري
ځکه چې وای مکتب دیونه وای ورا شي کال کې کارو کې دا دی کې خوشاله ته دی لاړ شي او پښتو ته دی لاړ شي
د دغه کلی تنکی ځوانان هم اکثر په دې خاطر چې خونځي لکلي و کیلومتر فاصله لري لز د کړو پاتې دي د وټمنزو د کلی یو سپینګری وای چې د کلی 50 تنه هلکان یو لسوالې ته نږدې یو خونځي کې زده کړې کوي
او نوم یې شیر زمان ده او مشکل چې ده زمونږ ډېر کلک مشکل لرو د مکتب طرفه نه نو زمونږ د اول سم ماشومان ته و ما پوري دا مکتب ته نشي لږ دا پاتې کیږي دا چې دی وسن پخې کې بیا د مکتب نه نامارم کیږي مکتب کې بیا نه نشي عمر یې کیږي بیا د و کیلومتر هغه مکتب د منګ نلته از منګ جنکای نامارم پات شت مکتبانه مکتب کې منګ بيخي ناکامي او زغه نل روپ کې سوات والا پکې نشته ده خو جنکو ز پاره سوات ضرورت خو زرت ته وای چې جنکای منګ به تعلیم پات دي و هر کال ته ورشه دوه درین جنکای دي اله په بي نشته ده دا څه نه مکتب نشته لری تلای نشي چې سند غړ شي بیا هغه دغه کې منګ پریدو نه الته چلاړ شي او چې وړي تلای نشي دي کله کې چې مکتب جوړ شي سل په سل پیساته کې منګ کامیابی د پیدا کړي
د حسینا نیکه انجینر سلطان محمد وای چې لمسی خې استعداد لري خو د خونځي د لریوالي لامل لز د کړو پاتې ده
دا د وټمنځو کړه ده مربوط د اولسواری برخ ده د مکتب پیسې کې منګ اوناست چې یو ذکر چي دي د خد شوق لري د مکتب حتی درې کال ته درسونه ویل مسافه د مکتب لري دا مونږ غواړو یو مکتب جوړ
هغه زیاتوی چې د دوی په کلی کې درې سوون جونې لزده کړو پاتې دی او که په کلی کې ورته خونځي جوړ شي نو لوی وړین جونې به یې زده کړو ته مخه وکړي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده درنو ورېدونکو نوې خبر سوې مستند فلم د هغو شوزو او واسطه وقف سوې دي چې په میانمار کې له کورنۍ جنگ څخه ژوندۍ پاتې سوې دي دغه شزي د کورنۍ جنگ د تباهیو په باره کې خبرې کوي او د سولې د راتلو هیله لري د امریکا ژغ د برما څنګه خبريال زاوتید په دې باره کې له برما څخه دا رپورت را لېږلې دي
خو زه د میانمار د کورنۍ جنگ په وخت کې درنو قیمته ادا کړې ده د بارما د خوځو لیگ یا ټولنې د نوي مستند فلم د خبرېدو امر ورکړی دی چې څرګند کړي خوځو څومره کړاوونه ګاللې دي اصل خبره دا ده خای چې مشکل به وي چې په ځینو ځایونو کې د دغه مستند فلم تماشا وکړي شي د خوځو د ملي سازمان عمومي سکرټر میمی وای
Civil war turns women and children into hostages. Women survivors in this documentary express their desire to have normalcy livelihood without skirmishes in order to achieve sustainable peace.
کورنۍ جنگ خزې ماشومان برمته کړی وو ژوندې پاتې خزې په دغه مستند فلم کې هله څرګندوي چې بیل نه خوتونه عادي ژوند ولري د دې لپاره چې تل پاتې سولې لاسته راوړل شي وي په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو ترمنځ باید جنگ پای ته ورسیږي دغه مستند فلم له کورنۍ جنگ نه د ژوندې پاتې خوځو د اواز په اوریدلو ټینګار کوي په دغه فلم کې د هغو خوځو په ګډون چې د تالند برما د سرحد سره په کمپونی کې وسیږي او خوځو کار کړی دی د برما د خوځو د لیګو عمومي سکرټر لیو پو نیګل وای
There are mothers who lost children, and there are women who lost husbands from both sides. They all have emotions. For example, wherever they may be, whether in mainland or remote ethnic areas, military wives.
په دوه خواوو کې داسې میندې شته چې اولادونه یې له لاسه ورکړي دي او داسې میرمنې شته چې مړونه یې له لاسه ورکړي دي د مثال په ډول هر چیرې چې وي دوی ټول احساسات لري چې که دا په خارج سیمو کې وي یا په لرې پرتو قومي سیمو کې پوځیانو میرمنې چې په خارج سیمو کې اوسیږي په قومي سیمو کې د جنګ له سختیو نه کړاو هم ګالي دا فرق نه کوي چې خزي چیرته وسیږي، په دوی باندې په اسانۍ سره حمله کیږي او تاوان ورته رسیږي. همدا علت ده چې د جنگ په حل کې د ښځو په مهم رول باندې رڼا اچوله شوې ده، او همدا علت ده د برما د ښځو لیگ چې دننه په برما کې د یولسو قومي سازمانونو په ګډون دیارلس پلوي ډلې په دې هیله د اوربند غوښتنه کوي چې هغه درد او کړاو پای ته ورسیږي چې په دغه مستند فلم کې ښودل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پرون د جمعې په ورځ په الجزایر کې په لسګونو زورو خلکو د پنځمې دورې لپاره د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه هیواد د برحال جمهور رئیس عبدالعزیز بو فلیقیا د کاندیدولو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خراب اریال ایډوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
د عربو مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د الجزایر امنیتي ځواکونو په پایتخت الجزیره کې د حکومت د مخالفانو د راجمع کېدو د مخنیوي په منظور ټولې ترانسپورټي لارې تړلې وې او له پایتخت سره رابطه قطع شوې وه. دا خلک د پنځمې دورې لپاره د جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقا د کاندیدېدو په خلاف راپاڅېدلي دي. د اتیا کلن بوفلیقا چې ډېر ناروغه دی د سویټزرلینډ په یو روغتون کې د علاج لاندې دی. په داسې حال کې چې په الجزیره کې د مۍ د ورځې په څلور لارې کې واقع د یوې عمومي پوستخانې مخ ته په زرهاو خلک راجمع شي او په پراخه کچه مظاهرې وکړې، د عربو تلویزیوني چینلونو ویډیوګانې په ژوندۍ بڼه خپرولې. کوم رپورټونه چې د عربو په تلویزیون کې خپاره شوي دي ښایي د دې لپاره چې احتجاج کوونکي د الجزایر د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ځان غونه رسي، امنیتي ځواکونه مخه ونیوله او لارې وتړلې. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې پولیسو او عسکرو پر مظاهره چانو هوایي ډزې وکړې او څو ځلې پرې اوښکې بهونکي ګاز هم استعمال کړ. که څه هم چې د پنځشنبې په ورځ د جمهور رئیس بوفلیقا د ځای ځاګي په اړه په مطبوعاتو کې زدو نقیز رپورټونه خپاره شوي، فکر کېږي چې نوموړی دا وخت د جینیو په یو روغتون کې پروت دی او خلک یې د روغتیا په اړه ډول ډول خبرې کوي. د العربیه تلویزیون د رپورټ له مخې ځینو خلکو د جنیو روغتون ته زنګونه ووهل او کوشش وکړ چې معلومه کړي چې واقعا هغه هلته هم اوس بستري دی او که نه، خو چا ځواب ورنه کړ. د الجزایر دولتي مطبوعاتو یوه ویډیو ښودله چې د جمعې په ورځ یو زیات شمېر خلک پکې ښودل کېږي چې د هغه هیواد په ختیځ ساحلي کار قسطنطین کې د ولایتي محکمې د ودانۍ مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي او شعارونه ورکوي. د الجزایر دولتي تلویزیون د ښځو د نړیوال ورځ په مناسبت یوه بیانیه خپره کړله چې جمهور رئیس بوفلیقا ته منسوب کړي. په دغه بیانیه کې په هغه هیواد کې د ښځو د رول ستاینه شوې او په غیر مستقیم ډول یې په الجزایر کې د ثبات او امنیت پر اهمیت هم تاکید کړی. په دولتي تلویزیون باندې خپره شوې بیانیه کې د الجزایر په چم گاونډ کې په څو عربي هیوادونو کې روانو خونړیو پیښو او وسلوالو شخړو ته هم اشاره شوې. په ځینو مطبوعاتي رپورټونو کې دا دعوه شوې وه چې د جمهور رئیس بوفلیقا په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوند ځینو غړو استعفا کړې. د عربو د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي په دې فکر دي چې په سوله ییزه توګه د قدرت د انتقال لپاره د پردې شاته کار روان دی، ځکه چې خلک او حکومتي مشران د جمهور رئیس پر صحت او روغتیا باندې بې اعتباره شوي دي. د عربو د سیاسي چارو څېړونکي نورالدین خطال د عربیا تلویزیون سره په مرکه کې ویل یو وړاندې شاید دی چې بوفلیقا په خپل خوښه استعفا وکړي او قدرت د پارلمان رئیس ته وسپاري. بل امکان دا دی چې جمهور رئیس به طرفداران د اساسي قانون د 102 مادې له مخې مجبور کړي د خراب صحت پر بنا قدرت پرېږدي. په عین وخت کې د الجزایر د پوځ لوی رئیس ډګر جنرال احمد قائد صلاح څو ځلې خبرداری ورکړی و چې پوځ به چاته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې سیاسي ګډوډي او انرژي بیا پیل شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره او د کولمبیا چارواکو د ګواجیرا د سیمې د مایکاو په سرحدي ښار کې مرکز پرانیستی. په دې مرکز کې به د هغو بیوازلو خلکو سره بشري مرسته کیږي چې له خپل هیواد څخه تښتي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د اټکل له مخې هره ورځ 15,000 وینزولایان په خپل هیواد کې له تاوتریخوالي، تعقیب، اقتصادي او ټولنیز فشارونو نه تښتي. اکثر دغه وینزولایان په کولمبیا کې پناه اخلي چې د څه باندې 1,000,000 وینزولایانو، مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو کوربه. په دغه هیواد کې د مهاجرو کمپونه نشته دی. اکثره دغه کسان د محلي خلکو سره اوسیږي یا مجبور دي چې د سرپناه ځایونو یا په لارو کوڅو کې واوسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په کولمبیا کې دغه نوی مرکز د خپل ډول لومړی مرکز دی. هدف یې دا دی چې موقتی سرپناه، خواړه، د څښلو پاکې اوبه، ضروري درمل او نور خدمتونه ډیرو بېوزلو وینزولایانو ته ورسوي. یو این ایچ سی آر وایي په لومړي سر کې به دغه مرکز د 350 تنو سره مرسته کوي، مګر د پراختیا ظرفیت لري او په راتلونکي کې به د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق مهاجج خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
Macau is one of the cities in La Guajira with the highest concentration per capita of refugees and migrants from Venezuela. Hundreds of people, including children, the elderly, persons with disabilities and critical medical conditions, are forced to live on the streets due to lack of alternatives.
La Guajira ke Maicao yow la hago kharun na da che de Venezuela ګشمیر مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي پکې اوسیږي. د ماشومانو، د زړو، د معلولو او جدي ناروغانو په ګډون په سلګونو کسان مجبور دي چې په لارو کوڅو کې ژوند وکړي، ځکه بله چاره نشته دی. مهاجج امریکا غږ ته وویل هغه وینزویلایان چې قانوني اسناد نه لري اکثره د بېوزلو کسانو په کتار کې راځي. دی وایي هغه څوک چې خپل هویت ثابت نه کړي مشکله ده چې هغه بشري مرستې لاسته راوړي چې ضرورت ورته لري. دی وایي دوی د بې مسلکه خلکو د لاسه د ډیرو خطرونو سره مخامخ کیږي چې د دوی د مشکلې وزنه دغه کسان ګټه اخلي. مهاجج بیا وایي:
They may end up basically turning to the streets, to the coping mechanisms that may involve child labor or other forms which are the negative coping mechanisms, and certainly that is the possible exploitation and abuse that
خای چې د دوی سر کوڅو ته وځي د داسې میکانیزم سره مقابله وکړي چې خای په ماشومانو کار کول یا د کار نور ډولونه په دغه میکانیزم کې داخل وي، چې دا د منفی مقابلې میکانیزم دی او په یقیني توګه چې دا احتمالي استثمارول او غلطه ګټه اخیستل دي چې موږ ورته ګورو. څه باندې 3.4 میلیونه وینزویلایان په خارج کې ژوند کوي. اکثر یې هیواد د 2015 کال نه راپه دې خوا پریښی دی. ملګري ملتونه د 8.8 میلیونه امریکایي ډالرو غوښتنه کړې ده چې د 2.2 میلیونه وینزویلایانو او په 14 هیوادونو کې د 1.5 میلیون کوربه ټولنو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته 6 میاشتې پاتې دي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلې مبارزې لپاره همدا اوس یو شعار موندلی دی او هغه د سوسیالیزم ضد دریځ دی چې خپل ډیموکراسیالان مات او په 2020 کال کې د یو بل بری لپاره لار هواره کړې.
دا سړی جګړې د تبلیغاتو څخه شاوخوا 6 کلونه تیر شوي دي، خو سوسیالیزم ښایي لا هم د امریکا په سیاست کې د یو بله حیثیت ولري، اقلا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لپاره.
سوسیالیزم یوازې یو خبره لري او هغه د حاکمې طبقې قدرت دی.
راتلونکو ټاکنو ته 6 میاشتې پاتې دي، خو د ټرمپ شعار د سوسیالیزم ضد شعار دی. جمهور رئیس ټرمپ د روانې میاشتې په لومړیو کې د سیاسي محافظه کار فعالینو په کلنۍ غونډه کې پر دیموکراتانو تور ولګاو چې غواړي انفرادي حقونه د حکومت په بشپړ تسلط بدل کړي. د هغه لوی هدف برنی سینډرز وو چې یو دیموکرات سوسیالیست او د خپلو دیموکراتو سیالانو ترمنځ یو مخکښ کاندید دی.
موږ داسې یو اقتصاد او حکومت غواړو چې زموږ د ټولو لپاره ګټه ولري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.